آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگټن سټوډیو ده زه خلیل خانم. د روسیې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مشر الکساندر بورکینو فیدا کړی ده چې داعش د افغانستان په شمال کې شاوخوا 15,000 جګړه ماران ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی پورکینوف دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په تاجکستان کې کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ښاغلي پورکینوف له خولې لیکي چې داعش د خراسان څنګه د غسیمو ته شاوخوا 15,000 جنګیالي استولي. په دغه جنګیالو کې ډېرې په سوری کې د داعش په لیکو کې جنګېدلي. نوموړی وایي چې دا جنګیالي د نشه‌یي توکو او انسانانو په کاچاق کې هم دخیل دي. امریکا ژغ د افغانستان د کورونو چارو او د دفاع وزارتونو سره تماس ونیو خو هغې په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده. دا لومړی ځل نه ده چې کوم روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش د موجودیت خبره کوي. تیر کال د جون په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نیبرزیا هم په افغانستان کې د داعش د زرګونو جنګیالو د موجودیت خبره کړې وه. افغان حکومت وایي چې داعش په افغانستان کې زرګونه جنګیالي لري خو کومه دقیقه شمیره نه ده ورکړې. د یمن حوثي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي په یو هوایي ډګر د ډرون لراري بم غورځولی. سعودي عربستان دغه برید تایید کړی دی. دغه برید په داسې حال کې سوی دی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ تشنج لوړې کچې ته رسېدلی دی. د دې برید د تلفاتو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل سوی. دغه برید د سعودي په نجران سیمه کې سوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس د سعودي د تلفظ واکونو ویان ډګروال ترکی المالکی ویلي چې حوثیان د دې کوشش کړی چې د نجران په سیمه کې ملکی هدف په نښه کړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. المالکی خبرداری ورکړ د دې بریدونو په سخت ځواب ورکړي او حوثیان یې د ایران تروریستي ملشې بللي. حوثیان ورته بریدونو په ځواب کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې هوایي بریدونه کړي چې په نړیواله کچه سخت غندنې سوي ځکه چې ملکیان پکښې وژل سوي دي. له دې مخکې هم سعودي عربستان د دوشنبې په ورځ ادا کړې وه چې پر مکه مظمه ولایت وشتل سوي دوه توغندۍ هدف ته د رسېدو مخکې دوی خونسا کړي دي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون عربیه ویلي وه چې سعودي یاغیانو په سعودي کې د یمن نه دوه بلاستیک توغندۍ ورکړې وې چې یو هدف یې د مکې وشتل و. حوثیانو د سعودي عربستان دغه ادا رد کړې ده او وایي چې هغوی مکه نه ده په نښه کړې. حوثي یاغیانو په سعودي تور لګولی چې دغه راپورونه د دې لپاره خپروي چې په یمن کې خپل جنګ ته پلویان پیدا کړي. په واشنگټن ډي سي کې د سعودي سفارت هم په خپل ټویټر لیکلي دي چې دوه بلاستیک توغندۍ په مکې کې توغول سوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د تلفظ واکونو یو ویاند ویلي چې دا توغندۍ د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو د مکې پر لور وشتلی دي. حوثي یاغیانو به دا خبر رد کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ پخوانی سلاکار ډان میکین ته ویلي چې د کانګرس اظهار رد او د روسیې د تحقیقاتو په اړه د شهادت لپاره د مجلس قضایه کمیټې ته ورسي. سپینې ماڼۍ وایي چې د قانوني مسؤلیت درلود او د جمهور رئیس د دفتر د محرومیت په هدف یې باید ډاګ میکین کانګرس ته ولاړ نه سي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د عدلی وزارت د دوشنبه په ورځ وویل د قانون لمخې کانګرس ونسوای کړای د جمهور رئیس تر سلاکاران د خپلو رسمي وظایفو په اړه استجوابیه غونډه ته مجبور کړي. د مګین لخوا د شهادت ردولو د امریکا د دولت د اجرایه او قضایه قوې ترمن جنجال ډیر کړی دی او مسأله ممکن محکمه ته ورسیږي. لدی چې مګین د مولر په تحقیقاتو کې رول لوبولی نو دیموکراتان د هغه شهادت ته علاقمند دي او غواړي چې پوسی آیا جمهور رئیس د قانون د پلي کېدو مخه نیولې کنه. د مولر په رپورټ کې مګین ته 150 ځله اشاره سوې ده. یو مهم مورد دا دی چې ترامپ په 2018 کال کې له میګین څخه غوښتي وه چې مولر له دندې استخراج کړي او میګین دا غوښتنه رد کړې وه. ترامپ دا ردوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په رسمي توګه د اوکراین پارلمان ختم کړی او د جولای په میاشت کې د انتخاباتو اعلان کړی دی. زلنسکي دوی ورځې لمخې د خپلې دندې تر لوړې وروسته د هیواد پارلمان د ړنګولو اعلان کړی و. له دې اقدامه سره هغه غواړي چې تر وخته مخکې د انتخاباتو په کولو او پارلمان ته زیات واک ورکړي. زلنسکي زیاته کړې ده چې د اوکراین سیاست په تیرو دوو لسیزو کې د یو داسې حالت په جوړولو کې مرسته کړي چې درغلۍ د پیسو وینځل او رشوت اخیستو ته لار برابره کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ له واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان د همکارۍ اساس په وینو، زیار او قربانیو باندې بنا سوی دی. د زلمی خلیلزاد په حکله د شاغلی محب د جنجالي څرګندونو وروسته دا د امریکا سره د افغانستان د اړیکو په اړه د هغه لومړۍ څرګندونې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سه شنبې په ورځ د افغانستان په امریکي پوهنتون کې د دغه پوهنتون د محصلانو د فراغت یوې غونډې ته په وینا کې وویل، امریکا او نورو نړیوالو ملاتړو سره د افغانستان همکارۍ اساس په وینه، زیار او قربانۍ ایښودل شوی دی. حمدالله محب وویل، د انکشاف او بیا رغونې د بهیر په جریان کې موږ د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو له همکارۍ مننه کوو.
له امریکا متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو متحدینو سره زموږ همکاري د وینې، زیار او قربانیو په اساس جوړه شوې ده. دغه ګډې همکاري د افغانستان امریکایي پوهنتون په ګډون زیاتو سانتیاو او امکاناتو ته زمینه برابره کړې ده.
د ملي امنیت سلاکار امریکا ته د خپل وروستي سفر پر مهال په واشنگټن کې وی غونډې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په رول باندې کلک انتقادونه کړي وو، او دغه رول د هند په نیمه وچه کې د برتانیا د سیاسي استازي چې په وایسرای شهرت درلود مقایسه کړی وو، چې د امریکا د حکومت د تنګ غبرګون سبب شوی وو او امریکایي چارواکو هغه سره خپل لید کاته بند کړي وو. د امریکایي پوهنتون په نننۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ګډون کړیو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په خپل وینا کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شو استادانو یادونه هم وکړه. ویل چې افغان حکومت په مسؤل ډول خپل کورونو ته د هغوی د ستنولو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی.
زه د دې فرصت څخه په استفادې غواړم د امریکایي پوهنتون هغو استادانو او محصلینو روح ته دعا وکړم چې په 2016 کال کې په یو تروریستي برید کې ژوند له لاسه ورکړ. زموږ ډیر یادیږي او موږ د هغوی دومره زیات پوره وړي یو چې هیڅ کله به یې ادا نه کړی شو. همداشان ښاغلی ټیموتی جان ویکس او ښاغلی کیون کینګ چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، هم زموږ په زړونو کې دي.
وسلوالو طالبانو 2016 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادان امریکایي کیون کینګ او آسترالیایي ټیموتی جان ویکس په کابل کې دغه پوهنتون سره نږدې تښتولي وو. افغان حکومت امنیتي ادارې وایي دا دواړه استادان د حقاني شبکې لخوا تښتول شوي دي. طالبانو وړم کال رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له ډلې یو امریکایي استاد کیون کینګ د زړه د ناروغۍ سربیره د بډډو په ناروغۍ هم اخته شوی دی. خو طالبان دغه اعلامیې وروسته بیا د دغو استادانو د برخلیک په اړه رسنیو سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا په حکله د ښاغلي محب نننۍ څرګندونې دغه د تیرو څرګندونو سره بدلې ویني. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودي صافیوي، افغان حکومت غواړي چې امریکا سره د ښاغلي محب له څرګندونو وروسته زیانمنه شوې اړیکې بیرته ورغوي.
بیا امریکایانو نه د افغانستان موضوع نشي حلیدلی، په دې باندې پخوا هم پوهېده. نو ده باید هغه اظهارات د خلیزاد مورد کې په هغه شادومات دي چې ده وکړل باید نه وای کړي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2016 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی دی. نن د دغه پوهنتون څخه 114 محصلین فارغ شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په خبرونو کې مهم واوریدل. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکي د افغانستان په شمال کې د داعش د جګړه مارانو د فعالیتونو په حکله اندېښنه ښودلې. موږ د نظامي او سیاسي چارو د کارپو عاشق الله یعقوب سره مرکه کړې ده.
عاشق الله یعقوب صاحب، د افغانستان په شمال کې خو ډېر ولایتونه دي، کوم ځای کې دغه سي جګړه مارانو لپاره د فعالیت زمينه مساعده ده؟
په خو کې یو د جوزجان ولایت نام ده، دی رپورټونه خبر سي، بیا هم د سرپل نه او ولایت نام ده، دی په اړه رپورټونه خبر سي. ځینې کسانو بیا د بدخشان نام ده، دی رپورټونه خبر کړو. خو دا تر ډیره اصلا دومره نه دي. خي ځینې کسان چې په خو کې د ازبکستان حرکت اسلامي او د تاجکستان نهضت اسلامي او د دې ډلو سره وو، او وروسته د اقتصادي ستونزو لامل یا د نورو فشارونو لامل دوی دا سی فکر کړی دی چې خایه د داعش د لپاره چې ویل شوی او په خوا چې دا نسبت د نورو ډلو په پرتله ډیری پیسې لري، ډیر امکانات لري. مثلا هغه وخت دوی په عراق کې و سلطه واکمنی منطقې درلودې کنه، نو په هغه وخت کې ویل کېده چې دا ډېرو اقتصادي سرچینو ته لاسرسی لري. په دې خاطر باندې ځینې ډلې د دوی خواته ور اوښتې دي، او لږ کسان چې په خوا کې د طالبانو نه یا ناراضه شوي وو دا هغومره نه دي لکه څومره چې روسان وایي.
دغه د روسیې لوړ رتبه چارواکي بورتینکوف خو ویلي دي چې کم 15,000 جګړه ماران دي په شمال کې.
نه، دا خبره اصلا د واقعیت نه لرې ده، شاید له 2-300 نه سلګونو نه زیات نه شي. دوی اصلا غواړي په دې طریقه باندې د خپل کنټرول په منځنۍ آسیا په هېوادونو باندې چې په بخوا کې د شوروي جز و د خاورې برخه وه، په وروستیو کلونو کې دوی چې اوس تقریبا په نوم آزاد شوي دي چندان آزادي هم نه لري، خو دوی اوس هم د روسیې تر فاصیر لاندې دي. د دې لپاره هغوی وویروي، هغوی باندې خپله قبضه نور هم ټینګه کړي ورځ تر بلې. په دې پلمې باندې دلته اوس د افغانستان اوس یو څه په دې کې نام نه دي، دوی دا یو پلمه ګڼي او دوی ته دا خیالي رپورټونه وړاندې کوي. یا هم غواړي په دې طریقه امریکایانو نه هم کوم امتیاز واخلي، ځکه چې دلته دوی داسې ګڼي چې دا خو نو ګینې امریکایان دلته دي. او په ځینو وختو کې اته الله داسې دعوی هم کړي دي چې دا امریکایانو راوستلي دي، ولې په دې اړه دوی هیڅ نه ثبوت نه دا وړاندې کړی. چې له بله پلوه اصلا دغه ډلې دغه د منځنۍ آسیا والا چې دي دا په یو ډول د روسیې د استخباراتو سره هم اړیکې لري. روسیا غواړي د دې ډلو لارې په ازبکستان، تاجکستان د دې حکومتونو باندې فشار راوړي، دوی خپل ځان ته یو ډول اړ کړي. نو د دې او د ویرولو لپاره دي کېدای شي بعضي دوی په خپل جوړ کړی وي، خپل د دې په لار خوونه د ډلې
یعقوب صاحب. یعقوب صاحب دغه لوړ رتبه روسی چارواکي ویلي دي نن په تاجکستان کې غږیده، هلته ویلي دي چې همدغه 15,000 کسه چې د خودلې دي وې د دې ډېر کسان چې دي په سوریه کې په جبهو کې جنگېدلې دي. تاسو وایي چې نه، دوی خپل نام د داخل د افغانستان کې هغه کسان دي چې د طالبانو نه ناراض وو، نو د دوی بیرغ یې سپورته کړی دی زنو زینو کې.
نو دا خبره د افغانستان واقعتون سره هیڅ اړخ نه لګي. نو ګوره، دا یو ادعا ده دوی د افغانستان شمال ته د کومې لارې نه راغله. دا به له دوی نه پښتنه وکړي چې دوی چې دا د دوی په راسته باندې د منځنۍ آسیا له لارې دلته راغلي وي. نور خو نو د افغانستان شمال ته دوی یې ولې د افغانستان جنوب کې د شرق کې د نور منطقو کې په غټ حجم کې نه سره راټولېدای شي او نه سره راټولېږي او نه دی لیدل شوی کله هم. وینه د څرګندونې چیرې کړي؟ دا څرګندونې په تاجکستان کې کړي. نو غواړي دی تاجک چارواکي وویروي، تاجکان وویروي چې که دا موږ نه یو نو بیا دغه ډلې راځي او تاسې خوري. ځکه دغه په خپله په دغو مملکتونو کې په د منځنۍ آسیا کې اوس هم له بده مرغه دیکتاتوري هغه د پخوانی شوروي هغه سخت کلک سیستم د خلکو تر فشار لاندې دي. حتی په ځینو وختونو کې د جماعتونو ملایان دې ته حاضرېږي، د جماعتونو ملایان چې هغه د لینین مجسمې ته چاندې راټولې کړي. نو تاسو فکر وکړئ دوی دومره تر فشار لاندې دي. فقط مهم شی په دې کې دا ده، دغه ډول لوبې، دغه ډول د افغانستان په اړه باندې دوی دا ډول څرګندونې یوازې او یوازې د همدغه خپلو موخو لپاره کوي. دغه شی اصلا واقعیت نه لري.
ډېره زیاته مننه اشق الله یعقوب صاحب، کور دې ودان، په مخه دې ښه.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په نوي پارلمان کې د زیاترو ولایتونو څخه نوي کسان د استازو په توګه راغلي چې یو هم د هلمند استازي ښاغلي غلام علي دی چې د ماین د 14 له عملې دوی پښې پرې سوي دي. غلام علي افغان په پوځ کې د خدمت له عمله جرګې ته راغلی. په دې باره کې رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
زما نوم حاجي غلام ولی افغان دی، د هلمند د خلکو استازی یم. په ولسي جرګه کې د نظامي سپوپو په لیکو کې مې خپلې دواړې پښې د لاسه ورکړې دي او دواړې پښې مې پرې سوي دي. بیا هم تر هغه وروسته د هلمند غیرتمنو باشحمته ولسونو پرمړ باندې اعتماد کړی دی. هم داندې د ولسونو ترکوره یعنی د ملي شورا استازي په صفت یې زه راوستل یم چې هم اوس پیلن په پارلمان کې دندې اجرا کوم. او
غلام ولی افغان دوه کاله وړاندې په هلمند کې د پلی عملیاتو په مهال د طالبانو په یو ځای په ځای شوي ماین برابر شوی او د ماین چاودنې په مهال دواړه پښې په ورنونو کې له لاسه ورکړي. اوس چې د ولسي جرګې غړی دی وایي هغه طالب چې د ته ماین ایښی و که په لاس ورشي څه به ورته ونه وایي.
همدا اوس پر هغه طالب چې ماته ماین ایښی دی که همدغه اوس ته ووسي او پر دې خپل جرم باندې اعتراف ووایم کې او زما سره ټول امکانات د دې وي چې زه ستا څخه خپل غچ و بدله واخلم. هم د دې په خاطر زه ستا سره دومره د غچ و بدلې په خاطر د دا یوې ګوتې قدر تاوان مې هم نه در باندې زړه کېږي، ځکه کم درد چې ما لیدلی دی کم درد چې پر ما باندې تیریږي هغه خدای نه کړده ستا د مرګ په مقابل کې هم ماته شی نه رسیږي، نه زه وسا کېږم، نه زما پښې را جوړېږي، نه زما ځواني بېرته راګرځي سر دی. او ما خو دا ځواني په همدې وطن کې ورکړه.
غلام ولی افغان 15 کاله په پولیسو کې کار کړی. تر ولسی جرګې وړاندې دندې د سرحدي ځواکونو د کندک قومندانی و. پښې هم غوڅې وې خو دندې د قومندان په توګه مخته وړه. هغه د طالبانو په وړاندې زیات جنګېدلی.
د هلمند ولایت په مختلفو کتاتو کې مې د قومندان په صفت دنده اجرا کړل. چلته زه د قومندان په صفت په مختلفو ولسوالیو کې پارسه ویل یولسم نمبر شاره او همداسې نوزاد ولسوالي او ګرشک ولسوالي سنګین ولسوالي او مساکله او مختلفو مسایلو کې مو دنده اجرا کړله. چې همدې دې وخت کې چې د پولیسو په صفو پکې وم تقریبا درې ځلې زخمي شولم.
غلام ولی افغان له هلمند لوړه رایه یعنی 3301 رایه اخیستی. له دغه ولایت دوهم کاندیدو چې ولسی جرګې ته بریالی شوی دی وایي خلکو په دې خاطر چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګېدلی رایه ورکړي.
اکثره رایه د هلمند معلولینو راته راکړله، د هلمند نظامیانو رایه راته راکړله او د هلمند عام ولسونو رایه راته راکړله. زما رایه زه تاسو ته دا یو شی په باور او اطمینان سره وایم چې ما یوه روپۍ نه پر تذکره نه پر رایه نه د انتخاباتو کمیسیون ته نه د شکایاتو کمیسیون ته.
غلام ولی افغان 3 کلن دی د 5 بچو پلار وای ټوله کورنۍ په نظامي لیکو کې په هلمند کې په تندو بوخته ده. د ولسی جرګې دا په دواړو پښو معلول وکیل چې یو وخت د جګړې اړخو وایي دا بې پایه جګړه دی ودرېږي او د سولې روانې هڅې دي نتیجې ته ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د همدې خبرونه مرکه ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ روان وضعیت څومره د اندیښنې وړ او د ملګرو ملتونو اندیښنه څومره پر ځای ده د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم آشنا رادیو ته دا سویل.
زه فکر کوم چې ډېر د اندېښنې وړ نه دي. منځني ختیځ د امریکا لپاره د خپل نړیوال سیاست تمرکز محراق دی. په منځني ختیځ کې ایران خپل اصل رسوخ لري. کله کله کېږي چې سعودي عربستان او د اسرائیل تر څنګ د منځني ختیځ په ټولو مسایلو کې د ایران نقش شته دی. امریکا هم په دې خبره باندې پوهېږي. زه باور لرم چې په سوریه کې او په یمن کې امریکا د خپلو سیاستونو له امله یو څه منډوي شوله. ترکیه، روسیا، چین او په یو وخت ایران په دغه قضیه کې بریالي شو. د دې په خاطر باندې چې له یو اړخه امریکا په دغه خطه کې خپل نقش او خپل حضور دوی ته تضمین کړي، مجبور دي چې د یو هیواد سره په مخه مخالفت کې شي. دا یوازې فکر کوم چې هغه د سیاست په څیر کرخه جوړي. حقیقي جګړه پیریدل په اوسني حالات کې ناشونی دي.
بله خادم صاحب، که په افغانستان کې د امریکا حضور ته وکتل شي بیا د یو نږدې ګاونډي هیواد په توګه ایران سره د افغانستان اړیکو ته وکتل شي په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي لحاظ څه فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د روان وضعیت او جنجال په افغانستان څومره اثر گزار دی؟
دغه درې وړ هیوادونه په بعضو مسایلو کې یو بل سره مخامخ کیږي. امریکا په افغانستان کې 13 کاله و په دې کې شک نشته چې د افغانستان د جګړې د لا پیچلتیا به نور هم د لایلو ولې په سیمه د هیوادونو ناسم سیاستونه هم دې باید ځدي چې ایران هم قابل مطرح یو هیواد دی. لکه څنګه چې په جنرال سلیمانی باندې ادعا ده چې حداقل 500 امریکایان په عراق کې وژل دي همداسې په دې باندې دا چې خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیز کلتوري نفوذ په افغانستان کې په دې تر شا ملي کړو تر څو د امریکا پر وړاندې باندې مخالفت وزېږي، هم د جنگ په میدان کې طالبان ته وسله ورکړي او هم د سیاست په میدان کې د دوی سیاسي مخالفین پورته کړي. که چېرته د ایران او د امریکا مسله په غیر منظم ډول باندې په زګزاګ شکل باندې یعنی مخالفت په زګزاګ شکل باندې پر مخ باندې ځي، تاثیرات پر افغانستان باندې کېدای شي. مګر دا چې امریکا د چین روسیې سره داسې تفاهم وکړي تر څو واړه هېوادونه لکه ایران د افغانستان د سوري په مخالفت کې واقع نه شي، نو فکر کوم چې بیا د ایران نقشه او اغېز او مخالفت ډېر تاثیر نه لري. ولې که داسې ونه شي نو فکر کوم چې بیا هم تاثیرات درلودلی شي.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدغه اندېښنه د امریکا لپاره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو مهم او دایمي غړی دی او همدارنګه ملګري ملتونه دغه روان وضعیت د خکولو لپاره څه رول لوبولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
ټول ملګري ملتونه یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه همدارنګه پنځه دایمي غړي هیوادونه مثال کې له دغه سره نور د امنیت شورا او یا د ملګري ملتونو د ټول هیوادونو چې دي یوازې سمبولیک ارزښت لري. په دې کې کاناډا، جرمني، فرانسا، چین، روسیا دغه هیوادونه دي چې سرنوشت لري په دنیا په مسایلو کې نقش درلودی شي. هیڅ داسې هیواد تاسو نشي ویلی کول، حتی د امریکا د نږدې ملګرو هیوادونو، د اروپایي اتحادیې، د ناټو د غړو هیوادونو، هیڅ داسې هیواد نشي ویلی کول چې د امریکا او د ایران دغه مخالفت په برخه کې د امریکا طرفداري وکړي. نو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه په دې معنی نه ده چې یوازې په دغه مسله باندې خفه دي، بلکې دین داسې انتباه او داسې معلومات معنا غوښتل کېدای شي چې ملګري ملتونه د امریکا په دغه نقش باندې خوشاله نه دي. ځکه د ملګري ملتونو د تفتیشداري مشر ویلي چې کم تعهد او معاهده چې د امریکا او د ایران ترمنځ شوې وه، ایران ټول قدمونه اغوستلي دي او په خپلو ټولو وعدو باندې وفا کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا د خپل دغه اوسني دریځ تر شا هېڅ دلیل نه لري. نو د ملګرو ملتونو د دغه مخالفت یا د دغه تشویش د راښکاره کولو معنا دا ده چې امریکا هم باید خپل ځای وپېژني او ایران هم هر هغه څه چې مسؤلیت یې دا باید ادا کړي تر څو د بل مخالفت او بل تقابل مخه ونیول شي.
ډیره مننه خادم صاحب. کور ودان.
کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د کونړ په ولایت کې یو خصوصي شرکت د جنگلونو د لرګو د پروسس د یوې داسې فابریکې جوړېدل پیل کړي چې هر ورځ به 2000 متره مکعب لرګي پروسس کړي او همداشان به پکې 3000 کسانو ته د کار زمينه برابر شي. خو ولسی خلک وایي چې دغه فابریکه به د کونړ د پاتې جنگلونو وهلو ته زمينه برابر کړي. زبی الله غازی هم په دې باره کې رپورټ لیږلی.
د کونړ په اسداباد کې د لرګو د پروسس تازه جوړیدونکې فابریکه یو خصوصي شرکت په شل جریبه ځمکه کې آبادی. مسولین وایي په فابریکه 15 میلیون ډالر لګي او 3000 کسانو ته پکې د کار د پیدا کېدو اټکل کیږي. په عصري ماشینونو سنبال دغه فابریکه ګټې اخستو ته نږدې شوې. د فابریکې مشر اسد الله وایي کونړ کې دومره ځنګلي وال شوي چې د دې فابریکې د راتلونکو شلو کالو لپاره بسنه کوي.
ریاست جمهوریت طرحه او دا پروژه موږ په تطالبي کې ګټه نه او ان شاء الله حکومت ته پورا همکاري کوي سره په دې واخه کې مس فکر وکړي چې زمون ضرورت تر شلو کارو پورې شاید د نه اضافه تر لږه یا وهل شوی لږه شي دي چې په روز په روز کې پرته دي دا موجود دي او د راوړو مثلا دا ده چې دولت په دې کې موږ سره همکار ده پر راوړلو کې.
هغه وایي د لرګیو لبور نم ودانیز لرګین توکي جوړی چې فابریکه به هره ورځ تر 2000 متر مکعب لرګي پروسس کوي. د کونړ د کرنې اداره وایي د ولایت کې 100000 متر مکعب والشوي لرګي شته، خو د فابریکې څښتنان وایي د والشوي لرګي کچه څه باندې 12 میلیونه فوټه ده. ځکه خو ډیر خلک دا غني چې نوې جوړه شوې فابریکه د ځنګل واهنې لپاره لاره وارول دي.
په کونړ کې چې د شخصي سکتور لخوا کومه فابریکه جوړیږي دا موږ د ځنګل واهنې لپاره یو نوې پیل ګڼو او زموږ نظر دا دی چې مافیایي کړۍ هغوی چې په ځنګلو باندې سرمایه ګزاري کړې ده هغوی وخت په وخت باندې د کونړ لرګي لپاره دغه ډول پلان جوړوي.
د کرنې رئیس انجینر انعام الله صافی وایي په رسمي توګه د دغه فابریکې له چارو نه دی خبر.
تر دې دمه موږ ته کوم قانوني مرجع نه کوم مکتوب یا څه نه دی راغلی. البته داسې ویل کیږي چې په باندې د کابینت تصویب شوی دی، خو کتبن رسمن د کونړ د ادارې سره نه ده شریک.
خو د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وای د نوې جوړې شوې فابریکې د کمیسون مشري د کرنې رئیس کوي.
بیگم در زخت لري رسنات په دې ته بات لري راغلی او پراز دې ټولو کې د کمیسون مشر رئیس دې زراعت ده. استادونه چې موږ ته په دې ارتباط ته ولایت ته راشي موږ زراعت ته ولي ګوزګ چې مشري دوی کوي.
د قرارداد لمخي دغه شرکت به په نوي پروژه کې مصنوعي ځنګلونه مبادي. د رسمي ارقام لمخي په تیر څو لسیزو کې د کونړ نختري نږدې 50% تباشوي او ډیرو سیمو کې د نوو پرتنوم اړې ورګړي دي. که څه هم لکونړ د چارتراشو په لیک بندیز د خډیر خلک دا غني چې په قاچاقي لارو او ځنی وخت په قیر سره کم د لرګیو ناقانونه لیک دروان دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په امریکا کې د قضایا او مقننه قواو ترمنځ لانجو زور اخیستی. د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې د سپینې ماڼۍ یوه پخوانی سلاکار ته ویلي چې کانګریس ته ور نسی. دن میکن د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په څیړنه کې یو فعال شخص پاته سوی دی. نور تفصیل د سمیولا جلال زی په راپورټ کې واوري.
له دې چې مکن د مولر په تحقیقاتو کې رول لوبولی نو دیموکراتان د هغه شهادت ته علاقمند دي او غواړي چې پوه شي آیا جمهور رئیس د قانون د پلي کېدو مخه نیولې که نه. د مولر په راپور کې مکن ته 150 ځله اشاره شوې ده. یو مهم مورد دا دی چې ترامپ په 2018 کال کې له مکن څخه غوښتي وو چې مولر له دندې اخراج کړي او مکن دا غوښتنه رد کړې وه. ترامپ دا ادعا ردوي.
ما هیڅ وخت مګین ته نه دی ویلی چې مولر منفک کړي. که ما غوښتل چې مولر منفک کړم نو دا مې پخپله کول. دا ساده ده او ما صلاحیت درلود.
د امریکا عدلی وزارت د دوشنبه په ورځ وویل د قانون له مخې کانګرس ممکن ونه شي کړی د جمهور رئیس تر سلاکاران د خپلو رسمي وظایفو په اړه استجوابیه غونډو ته مجبور کړي. د مګن لخوا د شهادت ردولو د امریکا د دولت د اجرایه او قضایه قوې ترمنځ جنجال ډیر کړی دی او مثلا ممکن محکمې ته ورسیږي.
زه فکر کوم جمهور رئیس غواړي موضوع محکمې ته ورسیږي، ځکه جمهور رئیس د قضاتو په ټاکلو سره داسې فکر کوي چې محکمې له هغه ملاتړ کوي. خو زه فکر کوم دا یوه خطرناکه لوبه ده، ځکه قضایه قوه هم نه غواړي چې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راشي.
اجرایه، قضایه او مقننه قواوې بیلې دي، خو د امریکا د دولت مساوي برخې دي. یوه برخه غوره ګڼل به د سیستم توازن په وړاندې سازش وي، ځکه دا برخې په مساوات ولاړې دي.
یوه موضوع چې معلومیږي ډیرو خلکو هیره کړې هغه دا ده چې دا درې واړه برابرې قوې دي، هیڅ یوه تر بلې اوچته نه ده. زه فکر کوم چې ترامپ هڅه کوي اجرایه قوه تر مقننه قوې پورته کړي او دا کار باید ونشي. قضایه برخه یې هم د دې په خاطر تر خپل اصل لاندې راوستی چې هر څه غواړي هماغه وکړي، تقریبا د کوچنیو ورونو او خویندو په توګه. زه فکر کوم دا خطرناک کار دی.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جیری ندلر خبرداری ورکړی که مګن له شهادت څخه منه شي ممکن د کانګرس په تحقیر تورن شي. یا د کمیټې له دې وړاندې د خلکو استازو ته د مولر د بشپړ راپور د نه وړاندې کولو له امله د کانګرس د تحقیر کولو په تور د ویلیام بار په اړه هم رایه ورکړه. دیموکراتان وایي دوی غواړي په هغو فدرال چارواکو چې په کانګرس کې له شهادت څخه ډډه کوي جریمې وضع کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1260 نیوي اف ام 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.